السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې پرون د سینما پامیر په سیمه کې له 14 وروسته ایمرجنسي روغتون ته یو مړی او یولس ټپیان لیږدول شوی دی. دا له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي دریمه پیښه ده. دا چې دا بریدونه څنګه کیږي، څوک یې ترسره کوي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي، تاریخي، ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویو ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقرې په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو، لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیې د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالې له منځه وړي دي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخځیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبې په ورځ 2 نرخځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولې دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلور ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یوه برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر دی وی حمله ادعا وشو او په دې خار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یو لس نور چپیان کړل. یو شمیر کتون کې په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري او کم کړي او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنې کې چې له پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. له سیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیښې له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلي وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه 3 کلن نجلۍ، یو 4 کلن هلک او یو 16 کلن هلک دی. همداراز دوی میرمنې او 16 نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یوه موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو 2 تنه وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د چپې د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګی شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له 2 ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولې دي.
و موریدل چې په 13 نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي 3 پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونی 14 وای چې ایمرجنسی رښتون ته تری یو مړی او یو لس ټپیان ورول شوی. پرونی وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخه کې 2 تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکو جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخر پورې د منطقې د استخباراتو لاس پکې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکولی سی سی لکه حقا ادعاگان یا شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارونو او ده ویناو لمخینه دوی ناکام دی او نکولی سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات شته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نه کوي.
او رادمنش صاحب، طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلې ده، لمنځه وړي ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډېره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې د غډلې زپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساري امنیت راوستلې ده؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقتنامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او رادمنیر صاحب، دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي، په کابل کې د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان ک د خلکو ته بیروزګاری وی، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکاری سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق خپل اقدامات شاید رامنسکی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبان و پمنسکی لوی وطن رامنسکی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدنون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیايي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پیرات ولایت کې د روغتیاي مرکزونو یو شمېر ډاکټرانو او کارکونکو د غسل عمل چې دوی د طالبانو د عامه روغتیا ریاست او د دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسولو مؤسساتو بې غوري پولي کاری اتصاب کړی. یو شمېر اتصاب کونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسته لاغې چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری اتصاب پیل کړ. دوه روغتیاي کارکونکو چې اتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ایم دوی ته د ماشونو لورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی کیگه چه ماش می نده اخیسته پا دیرو سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگه چه مونگ اتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اتصاب تیده مور کرو او آن دو خوڑو اتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابقه زا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال اومه هټمه نهمه او لسمه میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د اومه او اتمه میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو پاری اعتصاب کړي.
هرات به می خاطر تحت اعتصاب می وشه.
د افغانستان د پراختیايي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیايي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1600 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اتصاب کړی. د دغه سرچینې د معلوماتو له مخې د محل په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیايي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیايي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنکړل شي د روغتیايي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیايي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یا ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیايي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من مين هيس رئيس حتمي ولايت هرات بدفاتري محترم يونس.
ما د هرات ولایت د امر اختيار رئيس په توګه د يونسف او دبليو ايچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړي چې دا سنز به حل کړي. لدی عمله لټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاری اتصاب نه دی ډډه وکړي.
هغه اسنه چې ازادي راډیو ته رسیدلې خي چې د تورغونډي روانشان جامع نواباد انجیل سرچا کشک څنګه کوتل روغتي مرکزونو او د غوریان شیندن پښتون زرغون او گزاري روغتونونه د هغه لومړنیو مرکزونو څخه و چې د اعتصاب یې پیل کړی.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا
درانو دوستانو سلامونه میومنی هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته یوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي دینی عالمان پاک لته وایي
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منوتونکو کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د خپل حاکمیت په معلوماتي وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې، په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قران شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړې دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یو هم د کابل د اوسیدونکي زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي د دې ویر ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله هغه ورځ باندې زموږه مکتب رخصتي ولا موږ کور کې ولو امتحاننا مخلص شي ولا او رخصتي مفعل شي ولا نو بس ذکر کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشې سول ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره فری شي موږ مخکې لاغینه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شو کننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلود، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجام و، جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې ناامیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې وم. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه، څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه انته کابل کې ولم، کله چې زموږ ښوونځي بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، د لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ژوند باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجالونه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شول. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره، ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنی موږ ته حق له درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې، کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د موږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامه چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامه نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نور د شان نه پاتې کیږو. نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ، چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د 13 کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي، زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم. اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینهو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولې دي، په ښار و بازار کې نسي ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسي تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې که مجبوره سي بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعا د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو، دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو څه به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول، که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا فصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده. او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده. د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي، ورته دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې 2 روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړي؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ سئ؟
که چیرته زه وشم کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بیهده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده، چې من گره او وطلو حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دی اندق اولاد سربانه چه تو چه دی منگ اولاد یو سرحد تا ورسیگی، یو آینده خسی. نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده. انسان خپل نشی ولی خپل خلبانی خوشی ده، چه تیریگی دی انسان بزرگ باندی تیریگی، چه خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلت هم لنامالوم سرنوشت سرمخی، جای اسناد درکی، نی درکی، بیرت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی. یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخته هیواد دی یا خو مسافری او بل خوانه چې د دې په فکر کې چې موږ به اسناد راکې کبیران کی اره د موږ سرحد به څنګه شي موږ اولادونه به څنګه شي ډیره مشکل ده یعنی خلی ویلې سیاسان خبر نه لستوږي وای
bale تاسو د امکانات درلوده تر ترکی پورې راغلی خپل بچی مرا وصل چې زده کړی وکړي مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري په وطن کې دی دغه لونه خوانځي ته نسی تللی د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړئ
زموږ غوښتنه همدغه ده چې د طالبانو نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي زه پوهېږم چې د یوې مور د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه بې تعلیمه ورته ناست وي ډېره مشکله خبره ده ډېره سخته ده زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کړي او چې دا مکتبونه خوشي کړي خپل زده کړې ته دوام ورکړي
یو شمېر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په ګاونډیو هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوځو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ شي مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کیسونه مخکې وړي دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه
د مسؤولو کسان نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت دې ورته معلوم کړي ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نام ډېره مننه خیر اوسئ ډېره مننه
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه لګاڼو ستونزو سره مخ دي امدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پریږدي بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تموي رازو دي چې د حکم نظام د چلان پاک لچې لخدو سره کوي د اسلام دین څوي قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي وایي چې په خځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغه مره مشروع حقوق ده خزینو دي ځکه چې قران کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څومره چې حقوق د نارینه ودي ام دومره حقوق د خزینو دي هغه کې د تعلیم په برخه کې دي هغه کې د تجارت په برخه کې دي هغه کې د ملکیت په اخستو په برخه کې دي په هر برخه کې هیڅ تفاوت د خزې او د نارینه و نشته دي بلکې دواړه انسانان دي عدالت د الله رب العزت بندگان دي د الله نو ویریږي الله ته رجوع کوي او پریده چې دغه مرمنې خپل ژوند وټاکي د چې دغه مرمنې د افغانستان آینده وګرځي د افغانستان داسې رهبران وګرځي چې افغانستان ته خدمت وکړي خپل قشر ته خدمت وکړي د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمنګ مرمنو ډیر سبا کړی نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي ځکه د تاریخ صفي د سيدي منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو
بموختل چې په افغانستان کې دین جنو د زده کړې د حق پاکل د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدل پوري حاضر نشول چې موږ پوښتنې جواب کړي درنو
دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه ل ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د محکمه قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې ملما دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمه ده څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تاسو ته پټولنه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو د غریزه د سي خپلې غریزه لري کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینی وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص او د غریزه د حقوق د کوله دي کې د حقوق د اعاده لپاره او د حقوق د حق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکمې ایجاد شوی دی او پټولنه کې محاکم وجود لري او حاکم د دغه نزاع او خصومات ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري. سپغه محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري چې هغه په وسنۍ ټولنه کې یو علمي کچه هغه حد باندې چې دوی باید عالی تحصیلات پوهنتوني تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري او هغه حقوق او هغه مسایل باندې پوهی چې په ټولنه کې د وسنۍ عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذوي او قاضی په مسایل باندې باید حاکم او په ولری خصوصا په افغانستان کې قاضی باید په حقوقي او فقهي مسایل باندې کاملا پوهی ولې چې حقوقي او فقهي په هدوړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي په د قاضی لپاره ضرور ده هم فقهي په اسلامي فقهي په ولې چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هرو مرو قاضی باید فقهي پوهه هم ولري او حقوقي پوهه هم ولري او کچیر تنها فقهي پوهه هم ولري او حقوقي پوهه هم نه لري دا هم یو بخش دی قاضی ناقص ده ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغ سی او قاضی په ناپوهي سره غلط پیسه دی وکي. او کچیر قاضی تنها حقوقي پوهه هم ولري او فقهي پوهه هم نه لري په مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ غیسته ده نو په دغه کې د قاضی نقص وجود لري کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. زه بل برخه ته تشویل سي دي وکیل ارزښت صدادات د محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي تقسیم شوی دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې کې چې هغه شکایت پروسې د محاکمې پیژبین کې بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه فورې اړه ولري هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسید کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه مرافعه محکمه سي پای ورته استیناف محکمه ویلي او فرجام یا اخیری مرحله سی دستر محکمه مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي باید استیناف قاضی یا مرافع قاضی دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه را پکې دغه ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ کچیر نظر کو ټول هدف یو هدف ده چیاغه د عدالت هدف ده بنان عدالت د محاکم له جانب نه تضمینیږي او کوم صورت کې تضمینیږي چې په دغه محاکمو کې مسلکی قاضیان وسیږي وړ قاضیان وسیږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګه سره وسی او بل صفت یا دیګي په اوسنی عصر کې چیاغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته ویل کیږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنی ده چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې
bale رسوتی ته ستنځي سه کچيري امدغه محاکم امدغه قاضي امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمه قاضي وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کني څه کې دلی سي
طبيعي ده کچيري محاکم نو وسیږي هراج مراج ده د خلکو حقوق تقسیمي مرجع د عدالت وجود نه لري بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق څکله نه سي هغه محاکم دي چې دوباره ورکو او همداراز د وکیل مشروعیت دا د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوي خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقی دی چې لیکل کېږي چې عریضه ده صیغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوی دا هغه کسان کوي چې هغه حقوقدانان یي چې هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوی چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوی چې محکمې کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمې کې قضیه مخکې بوځي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سې یادیږي چې ډېرې پامیانه شکل ده کوم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچېره په حقوقي مسایلو باندې آگاهی سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي د حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي او کدا چیرې یو څوک سي بي سواد ده او کسي واد نه لري او دا محکمه ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشکای بینن ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو که چه په قوانینو که اگر رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سده تا ارکان دی محکمه وی یعنی کنجون دی محکمه یا ستونون او پایه دی محکمه بینن مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید کشتونو لری خصوصا په جزایی مسائله که چه په خواد مگه اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنل سوی وسه حتمی باید مدافع وکیل په کی وسی که ولی سه متهم دی حبس لانده ده متهم دی توقیف لانده ده اغا نسی که های پخل استقلال سلخ پر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده نو اغا چوک سی په استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اغا مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سره کوای سی دی محکمه په مقابل
بلکه د متهم له حقوقنا دفاع. بله استاد زای صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنه کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس، ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامی مسائل او حقوقی مسائل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو دای په حقوقی سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولی چې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقی فهم نوسیږي دا هم ناقص ده چې تنها حقوقی فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نوسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردیږي ولې چې هغه قاضي التناز ده هغه په ټولو مسایلو باندې آگاه نه ده بنا په حقوقی مسایلو په نړیوالو حقوقی مسایلو نړیوال حقوقی مسائل چې د مقدمه کنوانسیونونه الحق کړی دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نشو کولی له ټول نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره د موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوال حقوقي مسایلو کې د موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوال حقوقي مسایلو کې د موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آگاه وچیږو نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغ دي هغه متاسفانه قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضیږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کیږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کیږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدیږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کیږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو. وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی، دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقونه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمه ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دی، د ښځو حقوق زیاتره په کورنۍ کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې د حقوق خزي مراجعه نشي کوي، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کوي، ګورو اکثر علما و د خزي قضاوت ته اجازه نه ورکړي. یوازینی مذهب چې د خزو قضاوت ته اجازه ورکړي په هغه مسایلو کې چې صرف حدود و قصاص دیات کې هغه کې یو فلسفي بحث ده، په نور مسایلو کې مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې د خزي قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړی. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثر ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي، نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته بیان وایست وای چون دوی حقوق نه نسی بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضی ته نسی بیان وای نو خزی قاضی ته بیان وایسی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلی محاکمو کې خزی دی کزو به کزو ته مراجعه کوله نو بنا د خزو قضاوت د خزو د حقوقو د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدی چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته یې نسي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامین او کیسه صادره ای ډیر تاکید په حنفی فقه کوي. نو په نن په حنفی فقه کې اجتهاد دی حنفی فقه دا ده چې ښځه باید قاضی وسی نسبت نور مذاهب ته نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنها حنفی فقه او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفی فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضی وسی کی ولې علت ما بیان کو سر رسیدگی ډیر زړتګي په نن ښځه باید قاضی وسی کی ښځو ته حق ورکول سی محاکم ته مراجعه وکړي د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي خصوصا د نارینه او لخوانه دائمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو. بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واتو النساء صدقاتهن نحله تاسې د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکې نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. پیدا سي په نیکروي ورکې لکه سي د عسل او مچۍ شات ورکې د سي په چيريني باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکې نفقه نه ورکې. نو بنا انکه دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سي مهر باید ورکول سي دا ور نه کول سي نو دغه محکمې ته مراجعه ونه کړي سوال خو د قران حکم نقص الله تبارک وتعالی حکم وکړو. نو بنا دا حق چې الله ورکړی دا نو زه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نشي کولای. بنا هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې محکمې ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعي حقوقي وختنه نه کوي. بنا دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا کچیر د عدل اجازه نه ای عدل مرجع ته اجازه نه ای نو دا واقعیت ده چې تاسو
bale په اخر کې کراسو سنی حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري ل قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي د څومره د مملکت په زیان تمامیدلی شي
په یو ملک کې عادلانه نظام څنګه محاکم دي چې هغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه سي هغه مسایل حل او فصل کوي سي دقیقا څه دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل د محاکمو ظرفیت لوړول د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل فقها دا وایي فقهي لحاظ سي قاضی بار علاوه چې قضا کوي یو کار خپل وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی له مکه سلم تر کوټه نشي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړی هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان د شو چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د تیوری تناویلی و درتونه به تیوری تحقیق کریو دوی تا بستاش بیا دایری دو هر قاضی مجبور و مکلف و سکلال و حقوق و شرایط فارغی که اغا مسلکی ستاج تحقیق کری یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی ستاژ چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه و چې عملي برخې باندې باید پوهسوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي مسایل مختلف مسایل حقوقي صورته مطرح کېږي دا څنګه حل فصل کېږي بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل بهتره یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود اون لري طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکم جوړ نه وي هغه نظام د ظلم نظام ده هغه نظام د عدالت نظام نه ده هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدگی نشي کولی.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلې شي خبري وشولې تربیه پر ځای کې چې است علم مال او ملګری
میرا اوشن کی خالو نا ای مرغا لرے شفاله غلي.